سیاسی و همچنین دکتر زمان ستانکزی استاذ پوانتون در امریکا تشکر میکنم. تا هفته آینده و برنامه دیگر، خداوند یار و مددگارتان.
سلامونه د افغانستان په وخت نه بجوي شوې تر دې مخکې چې د نن ورځې خبرونه مطالبه تلار شو خبرونه. د خوست په ځای میدان ولسوالۍ کې د طالبان د حکومت او د پاکستان سره د ځواکونو ترمنځ جګړه پای ته رسیدلې ده. د خیبر پختونخوا په کورم ایجنسی کې د پولیسو او چارواکي د ازادۍ رادیو ته ویل چې جګړه تیر ماخوستن 8 بجې پیل او د شپې تر 12 بجې دوام کړ. د دغه سرچینې په باور د جګړه د دوړې ودونو ترمنځ افغانستان د طالبانو لخوا په سرحدي سیمه کې د پوسټ جوړولو پر سر رامنځته شوې ده. د پاکستاني پولیسو دغه سرچینې د موضوع د حساسیت لکبل نه ده ویلی. دوی لوري دوه پولیساتی برسیرن ټپیان شوي دي. د طالبانو حکومت روسه پر پیښه رسمي تبصره نه ده کړې او دې خواته د وخت احتمالي مرګ ژوبلې معلومات هم نشته. نور جزئیات به په راپور کې واوري. د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ افغانستان په منځنۍ ختیځ او آسیا کې هغه هیواد بللی چې د کولرا تر ټولو ډېرې پیښې پکې ثبت شوي دي. په نړۍ کې د کولرا په اړه د دې سازمان د 2023 کال په راپور کې په افغانستان کې د دغې ناروغۍ د پیښو د زیاتېدو او له امله مړینو د زیاتوالي یادونه شوې. اول شو چې د سیمې په کچه په افغانستان کې د کولرا واتیا سلنه پیښې او له امله نه بیا سلنه مړینې ثبت شوې دي. ول شو چې تیر کال د کولرا د ناروغۍ له امله چې د علاج وړ ده 4000 کسان مړه شوي دي. د ملګرو ملتونو ممی منشي انتونی ګوترش د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په نوي راپور کې له افغانستان څخه بهر د اسلامي دولت ډلې د داعش د احتمالي ګواښ د زیاتوالي خبرداری ورکړی دی. په دغه راپور کې ورشي چې د ملګرو ملتونو یو شمېر غړي ودونو ویلي چې داعش په افغانستان کې خپل وسلوالو ته ویلي چې پر بهرنیو ودونو حملې ترسره کړي. په راپور کې افغانستان پر اروپا او د سیمې پر ودونو د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څنګه د پلانونو یوه خطرناکه ده بلل شوې ده. په راپور کې همدارنګه د ایران په کرمان کې د جنوري د 3 په مسکو کې د مارچ د 2 تروریستي بریدونو یادونه شوې چې د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه یې مسؤلیت اخیستی وو او غړي ودونو په افغانستان کې د میشتو مختلفو ډلو له لوري د تروریستي حملو په اړه اندېښنه ښکاره کړې ده. ملګري ملتونه دا اندېښنه داسې مال څرګندوي چې د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه په کابل کې د دوشنبې د ورځې د برید مسؤلیت واخیسته. په دغه برید کې د چارواکو په وینا شپږ تنه وژل شوي دي او 13 نور ژوبل شوي دي. روسیه تیره شپه د اوکراین په پلازمینه کیف باندې د بی پلوټ الوتکو په وسیله پراخ برید کړی او د دې ښار چارواکو اوسیدونکو ته ویلي چې د تر سهار پورې د لخپلو پناځایونو نه راوځي. د کیف ښاروال ویتالی نن پر تلګرام خبرداری ورکړی چې د پلازمینې پر سر له هم څو بی پلوټ الوتکې لیدل شوي او له پناځایونو مراوځي. د کیف ښار د پوځي ادارې مشر سریحي او اوسیدونکو ته مشوره ورکړي چې د هوایي حملې د خطر زنګ روان دی او د هوایي مدافع ځواکونو د پلازمینې دفاع ته دوام ورکوي. هغه زیاته کړې تراغی پوری چې د هوایی حملې د خطر زنګ ګول شوی نیوی په پانازاینو کې پاتې شي. د اوکران پاوس ویلی چې د جرینیف او سومی په ګډون سنوري سیمه د روسي د بی پلوټ الوتکې لخوا په نخښه شوې دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف وایي چې په غزه کې د پولیو د واکسین د کمپاین په ترڅ کې تر هغه ډیر ماشومان واکسین شوي چې دوی هدف ټاکلی وو. د ادارې 1,970,000 ماشومانو ته د پولیو د واکسین تطبیق په غزه کې د رواني 12 میاشتنۍ جګړې په ترڅ کې د روښنايي و نادره څپرکې یاده کړې ده. یونیسف پرون چهارشنبه ویل چې روانه اونۍ د غزې په مرکزي برخه کې له 100 کلونو کم عمر ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ورکولو لپاره له 1500 زیات ټیمونه ګمارل شوي وو. تاسو ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي رادیو ډاٹ کام کې اوریدلای شئ. پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو لړۍ لا هم دوام لري.
زه ونی ولم سره د سنورو نفرو هغه وخت ما سره کوم دینوسیار هغه کوم پارچی کاغذونه چې دی هغه مون سره نه وي
او میدان وردګو کې د سړخونو له نشټون لکبله بازګران اندېښمن دي.
خرچ سوی آقا ده کنی دلتا و پرتی تر پال بدی پی کش کلی سالی خونه نلر و پیش سالی خونه کلی وی آقا سی خلکو آخیستی ویسی پا خپل و کورو که خپل دیکور استفاده تی که
خپروانه که نور مطالب هم تاصل پر لرو که کولیشی منگ سر پاتیشی
در دیشی بی
د آزادی رادیو خبری ټولګه
د طالبان حکومت د فوزارتوی د ډیورن کرخه پګدو کې د خوست د ځزی میدان ولسوالۍ د طالب او پاکستانی پولیساتو ترمنځ بل شوینه خطه پرون مخم پای ته رسیدلې ده. خو د سیمو سیدونکو دا کوي چې له هم په سیمه کې ډزې اوریدل کېږي. د ځزی میدان ولسوالۍ وو سیدونکو ازادي راډیو ته ویل چې تیره شپه پیل شوې دا جګړه په وقفه ډول لا هم روانه ده. د طالبانو د حکومت دفاع وزارت ویلي چې نخطه د طالبانو له لورې د وی پوستې د جوړولو پر سر رامنځته شوه، خو دواړو لورو ته د وختو تلفاتو په اړه یې څه نه دي ویلي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د خوست د ځاځي میدان ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکي دا کوي چې د ډیورن کرخې په اوږدو کې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ پیل شوې وسلواله نښته لا هم روانه ده. خو د طالبانو حکومت د دفاع وزارت وایي پای ته رسیدلې. د دې وزارت ویان عنایت الله خوارزمي د تولو نیوز په نوم خصوصي رسنۍ ته دغه نښتې د لامل په اړه چې تېر ماښام پیل شوې ویلي، د دوی ځواکونو په سیمه کې یو پوسته جوړوله چې پاکستاني پوځیانو پرې ډزې وکړې او دوی هم ځوابي حمله وکړه. خو نوموړي په دې نښته کې د وختي مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویلي. په سیمه کې هم یوې ولسی سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې طالب ځواکونو د ځزی میدان ولسوالۍ د پالوڅو او پټک په نوم د دوو پوستو د جوړېدو هڅه کوله چې پاکستاني ځواکونو مخالفت کړی او له عملی نه خطر رامنځته شوی. پاکستاني لوري د دغه نښتې په اړه په رسمي ډول تر دې دمه څه نه دي ویلي. د خوست د ځزی میدان ولسوالۍ یو اوسیدونکي چې نه غوښتل په دې راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل،
جنگ اوس هم شروع دی، جنگ شروع دی، اخپارو کور کولو مقصد د دوی درې ورځې کې کورې کول بیا غو نیم بس ډاس کول کنه غینه پر خپل بیا شپې یو تر ته نیم بس پایر شو یو تر بیا مکمل بډیت شو یو جان یو څو ټنګونه غشي دي. مقصد دوا ویجړ شوی غري
د ډیورن کرخې بلې غاړې ته د کورمې د شرکو سیمې یو اوسیدونکي محمد نور ازادي راډیو سره خبرو کې دا وکړه چې دوی د جګړې له امله خپلې مینې د شیوي په نوم امن سیمې ته تللې دي. نوموړي دا وکړه چې په دې نښته کې یو شمېر ملکیانو او پوځیانو ته زیان رسیدلی دی.
پرون په جنګ په ټایم کې کم خلک وتی دي د شرکو نه د شیوي په طرف تللي دي، نو هغه اله واپس نه دي راغلي. د مونږ درې کلي ولا زخمیان شوي دي او وسرا پیګ چې کم د آرمي کسان دي هغه زخمي دي او ښه برابر وسله استعمال شوي ده. دغه طرف هم او هغې طرف هم داسې ویلی کېدل شي چې لاس کسان چې کم دي طالبان دا زخمیان شوي دي په هغه کې درې چې په حق رسېدلې دي.
دا لومړی ځل نه دی چې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د ډیورن کرخې په اوږدو کې وسلوالې نښتې رامنځته کېږي، بلکې له دې وړاندې د تورخم په ګډون د ننګرهار، کونړ، خوست او پکتیکا په ګډون په ځینو سیمو کې په ځلونو د دواړو لوریو ترمنځ جګړې شوې چې له عملی مرګ ژوبله هم اوښتې. نږدې دوه اونۍ وړاندې د 13 اګست میاشتې په 12مه تورخم ته څیرمه د غوړکي په سیمه کې د دواړو لوریو ترمنځ د یوې امنیتي پوستې د جوړېدو په سر سخته نښته رامنځته شوې وه چې له امله یې نږدې 200 کورنۍ له خپلو اصلي مینو بې ځای شوې او د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د ویان له قوله درې ملکیان پکې وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان شوي وو. خو پاکستاني لوري ته د وختي مرګ ژوبلې په اړه څه نه وویل شوي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنري دفتر وایي په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت لا هم جدي دی. یا دفتر د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه په یو راپور کې ویلي چې د طالبان حکومت د یو لړ احکامونو او فرمانونو له لارې د افغان ښځو او نجونو بنسټیز حقونه او ازادۍ ترې اخیستې دي. د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان بیا ټینګار کوي چې د ملګرو ملتونو له سازمان دي د طالبانو پر وړاندې عملي اقدام ترسره کړي. نور جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې.
د بشری حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنري دفتر په افغانستان کې د بشری حقوقو وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره وایي، سخت اقتصادي اغیز او بشری اړتیاو خلک ژورې بېوزلۍ او ناورین سره مخ کړي دي. یا دفتر د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندویه ماموریت یا یونما په همکارۍ د افغانستان د بشری حقوقو وضعیت په اړه په یو راپور کې چې د سپتمبر په 4مه نیټه خپور شو ویلي، ښځې او نجونې له سختو محدودیتونو سره مخ شوي، مدني فضا او د رسنیو ازادي په جدي توګه محدود شوي او د قانون حاکمیت او د بشري حقوقو بنسټیزه ساتنه له نړیوالو نورمونو سره سمون نخري. د راپور په دوام کې راغلي پر افغانستان حکومت چارواکو د یو لړ محدودونکو احکامو، فرمانونو او اقداماتو له لارې د ښځو او نجونو بنسټیز حقونه او ازادي محدوده کړي او په عامه او سیاسي ژوند کې د هغوی لپاره فرصتونه له منځه وړي دي. په راپور کې د افغان میرمنو پر وړاندې د طالبانو حکومت پالیسیو ته په اشاره سره راغلي چې د دغو پالیسیو پر وړاندې اعتراض کوونکې میرمنې د سوله ییزو اعتراضونو او د نظر او بیان له ازادیو څخه محرومې او له مجازاتو سره مخ شوي دي. د راپور په ټکو سره له دې چې په افغانستان کې ښځې او نجونې له اوږدې مودې راهیسې د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي له لوړې کچې سره مخ دي، خو د پخوانۍ ادارې پر مهال د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي چوکاټونه د اوسني حکومو چارواکو لخوا له منځه وړل شوي دي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان نجونې وایي د طالبانو حکومت په بېلابېلو بندیزونو سره له دوی اند ژوند کولو حق اخیستی. د کابل اوسیدونکو بهر ازادي راډیو ته وویل
ډېر د ناهیلۍ او خوشینۍ احساس کوم چې هغه حقونه چې زما د دین، د افغانستان د قانون او د نړیوالو قوانینو لخوا ماته راکول شوی دی له موږ څخه اخیستل شوی. داسې احساس کوم چې ټولې دروازې زموږ پر مخ تړل کیږي او په عزت او ازادي په خپل هیواد کې ژوند کولو اجازه نه راکول کیږي.
خو د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانې له دې ډلې فوزیه وحدت وایي په تیرو دریو کلونو کې د ملګرو ملتونو سازمان یوازې د راپورونو او اعلامیو په خپرولو بسنه کړې، په داسې حال کې چې دوی باید د طالبانو د پالیسیو پر وړاندې عملي اقدامات ترسره کړي.
په تیرو دریو کلونو کې د افغانستان وضعیت د هرې ورځې په تیرېدو سره کړکیچنه کیږي او مخصوصا د ښځو مسأله چې اپارتهاید جنسیتي مسأله هم هلته روانه ده، دا خپله یو جنایت دی. د ملګرو ملتونو سازمان ته پکار ده چې د افغانستان په اړه اساسي او بنسټیز پریکړه وکړي او خپل غبرګون روښانه وښيي.
په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو په دې تازه راپور کې دغه شان د ټولنیزو او کلتوري حقوقو په جګړو کې د ملکي وګړو زیانونو، د ځنګړو ډلو د غړو په نخښه کولو، له بندیانو سره چلند، د اعدام سزا او جسمي مجازاتو، د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت فعالیتونو، له ګاونډیو هیوادونو څخه د افغانانو د جبري ایستلو اغیزو او یو شمېر نورو موضوعاتو ته هم اشاره شوې. دا راپور د بشري حقوقو د شورا د 451 پریکړه لیک پر بنسټ جوړ شوی چې په کې یادې شورا د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ له دفتر غوښتي و چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د عمومي وضعیت په اړه د دې شورا په 50مه غونډه کې د سپتمبر 9 څخه د اکتوبر تر 9 پورې هر اړخیز راپور وړاندې کړي. په افغانستان کې د بشري حقوقو په برخه کې د طالبانو حکومت چې له واکمنۍ څخه باندې درې کاله پورې کېږي سخت چلندونه په تیره بیا د ښځو او نجونو په وړاندې د دوی سیاستونه یو هغه اساسي مواردو ګڼل کیږي چې له امله نړیواله ټولنه د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژني.
دا زما حق دی.
د شزو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د مخام له وو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي رادیو واوري.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي امنیت شورا ته په خپل وروستي راپور کې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګه لاړخه له پلو بهر ته مخ پر زیاتېدونکو ګواښونو په اړه خبرداری ورکړی دی. د نړیوال امنیت لپاره د داعش د ګواښ په اړه د ملګرو ملتونو په دغه راپور کې د اوسې ودونو په اوله ویل شوي چې داعش په افغانستان کې خپلو جنګیالیو ته لارښوونه کړې چې په نورو ودونو کې بریدونه وکړي. نور حال په راپور کې
په افغانستان کې د ترهګری زوډلو د فعالیت پړه د اندېخنو په دوام تازه ملګرو ملتونو د افغانستان لوپولو ورخوا د مخبر زیاتیدونکو غواخونو پړه خبرداري ورکړې دی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتیرش امنیت شورا ته د نړیوال امنیت لپاره د داعش د غواخ پړه د ملګرو ملتونو په 19 راپور کې د څو هیوادونو په حواله ویلي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګه په افغانستان کې خپل جنگیالیو تلرخونه کړي چې په نورو هیوادونو کې بریدونه وکړي. دغه تفصيلي د لس مخیز راپور کې د غشان راغلي چې په اروپا کې د داعش خراسان څنګه د څو مرکزونو له ویجاړولو سره سره لا هم د هغو جنگیالیو لوجستیکی او مالی ملاتړ موجود دی چې له افغانستان او منځنۍ اسیا څخه اروپا ته راځي. د راپور په یوه برخه کې د انټونیو ګوتیرش له قول افغانستان د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګه د هغو پلانونو لپاره چې لمخې د غډله پر اروپایي او د سیمې هیوادونو کې خپل بریدونه کوي د پلان خطرناک ډبل شوې ده. راپور کې د جنوري په 3مه د ایران په کرمان او د مارچ په 22مه په مسکو کې وژونکو بریدون ته په اشاره سره ویل شوی چې په افغانستان کې د میشتو بیلابیلو ډلو لخوا ترهګریز ګواښ د غړو هیوادونو اندېښنې زیاتې کړې دي. د نړیوال امنیت لپاره د داعش د غوخ پاړه د ملګرو ملتونو په دغه راپور کې د غشان د غړو هیوادونو د استخباراتي سرچینو په حواله ادعا شوی چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګه د افغانستان او ترکیه ترمنځ د خپلو شبکو په مرسته د دې توان لري چې خپل جنگیالي له منځنۍ اسیا او افغانستان څخه اروپا ته واستوي څو هلته عملیات وکړي. په ورته وخت کې په راپور کې وړاندې راغلي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګه په اروپا کې د افغان کډوالو د ګمارلو په لټه کې ده. په افغانستان کې دننه هم یو شمېر افغانان د ترهګریزو ډلو د فعالیت په اړه اندېښمن دي. د کابل ښار دوه تنه اوسېدونکي چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له کبله نوم په راپور کې واخیستل شي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تاسفانه په کابل کې لا هم امنیت پیښې جریان لري او د طالبانو دغه ادعا چې دوی په افغانستان کې امنیت ټینګ کړی تر ډېره دروغ ثابت شوی دی او لا هم ملکي وګړي عام وګړي د دغو بېلابېلو حملاتو انفجارونو او هدفمنو وژنو کار کېږي.
دین معلومی سے رنگا رنگ ڈلی دی افغانستان کے تروسی فالتن مخکی بیا یو دے ڈلو او دے گرو گروگانو مخنی وای باید ونی ولسی اغه څوک چې دلته واړی کارو کی زړی سورسو وای دے افغانستان په خصوص ځوانان په خصوص کاریګر خلک واړی چې د وطن ووځي باید دولت دې په مخنی وای وکینو.
دا په داسې حال کې دا چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د تخنیکي څارنې کمیټې هم شاوخوا یو میاشت مخکې د داعش القاعده او پاکستاني طالبانو په اړه په خپل 43 راپور کې له دغو ډلو د متوجه ګواښونو په اړه خبرداری ورکړی وو. د دغه کمیټې په راپور کې هم د نړیوال امنیت لپاره د داعش د ګواښ په اړه د ملګرو ملتونو د تازه راپور په څیر هغو مواردو ته اشاره شوې وه چې د افغانستان سیمې او نړۍ امنیت ګواښي. د راپور په یوې برخه کې راغلي وو چې د ملګرو ملتونو غړي هیوادونه د داعش تحریک طالبان پاکستان او القاعده لاړخه متوجه غواخونو سخت اندیښمن کړی دي. د امریکا دفاع وزارت هم دوه ورځې وړاندې ویلي چې د داعش خراسان څنګه لا هم په سیمه کې دی او غواخ په توګه موجوده ده چې دغه هیواد او متحدین باید د غواخ پر وړاندې جدي او مناسب اقدامات وکړي. که څه هم د طالبانو حکومت په وار ور ویلي چې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګه ځپل شوي، خو همدا تېره اونۍ په کابل کې د هغه انتحاري حملې پړه چې په کې شاوخوا 19 کسانو ته مرګ ژوبله واوښته یا د ډلې ومنله.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د امریکا متحده ایالاتو روسیا تورنه کړې چې هڅه کوي د هیواد د ولسمشرۍ پر روانو انتخاباتو کې مداخله وکړي. د امریکا د عدلي وزارت ویلي چې روسیا د مختلفو رسنیو له لارې د نادرستو معلوماتو په خپرولو سره هڅه کوي چې امریکا یې رای ورکوونکي په نښه کړي. د امریکا لوی سرانوال ویلي چې دیو دیکتاتور رژیم مداخله نشي زغملی. نورال پراپور کې
په هغه خبر پانه کې چې د امریکا عدلي وزارت د سپتمبر په 4 مخبره کړي، روسیه د امریکا د ولسمشرۍ پر روانو انتخاباتو کې د مداخله پر هڅو تورن شوی او ویل شوی چې د کرملین ملاتړي رسنۍ او آنلاین شبکې د امریکایانو د غولولو لپاره نادرست تبلیغات خپروي. د نورو آنلاین پلاتفورمونو تر څنګ د روسیې آر ټي یا رشیا ټوډی رسنۍ چې د اعلانونو په خپرولو یې ډېر تمرکز کړی، د کرملین د تبلیغاتي هڅو یوه مهمه وسیله بلل شوې ده. د امریکا عدلي وزارت د 22 انټرنیټي ډومینونو د بندولو خبر ورکړ چې په خبرې د روسیې د حکومت لخوا ورڅخه پر انتخاباتو د بهرنیانو د ناوړه نفوذ په کمپاینونو کې کار اخیستل کېده. د امریکا د پولیسو د فدرالي ادارې اف بی آی رئیس کریستوفر ری ویلي چې دغو ډومینونو د روسیې د حکومت په لارښوونه فعالیت کاوه او داسې ویب پاڼې جوړولې چې په بشپړه توګه د امریکایانو د پنهښه کولو لپاره د روسیې د حکومت لپاره تبلیغات کول. د امریکا عدلي وزارت ویلي دغه انټرنیټي ډومینونو د دې ترڅنګ چې په پټه د امریکا د ولسمشرۍ پر روانو انتخاباتو کې د نفوذ لپاره د روسیې د حکومت تبلیغات کول، د دې هڅه هم کوله چې له اوکراین څخه نړیوال ملاتړ کم او د روسیې له سیاستونو او ګټو ملاتړ زیات شي. د امریکا لوی څارنوال ماریک ګرارلند په دغه خبر پڼه کې ویلي هماغه څه چې زموږ د محکمې په دوسیو کې ادعا شوې، د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د هغه د پرسونل د دفتر د لومړي مرستیال سرګي یوکرین کو په ګډون د هغه داخلي کړي د روسیې د عمومي اړیکو شرکتونو ته لارښوونه کړې چې د 2014 میلادي کال د متحدو ایالتونو د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د نفوذ لپاره د کمپاین د یوې برخې په توګه ناسم معلومات او داسې څه خپاره کړي چې د حکومت له دریځ سره سمون ولري. هغه زیاته کړه چې د پوتین د داخلي کړۍ لخوا ترتیب شوی یو سند ښیي چې د انتخاباتي تبلیغاتو د کمپاین هدف دا دی چې د روسیې د خوښې سره سم یوه پایله ترلاسه شي. خغلی ګارلند په مشخصه توګه نه دی ویلی چې کرملین د څه ډول نتیجې غوښتونکی دی، خو پوتین د روان کال په پیل کې مخکې له دې چې د امریکا ولسمشر جو بایدن په دغو انتخاباتو کې له خپلې کاندیداتورۍ تیر شي ویلی و چې بایدن د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالډ ترامپ پرتله ډیر د وړاندوینې وړ و. پوتین دا هم ویلي چې کرملین چمتو دی چې له هر هغه چا سره کار وکړي چې ټاکنې وګټي. د امریکا لوی څارنوال دغه راز ویلي متحده ایالات د یوه دیکتاتور رژیم هڅې چې په هیواد کې له آزادو افکارو څخه د خپلو پټو تبلیغاتو لپاره ناوړه استفاده وکړي هیڅکله هم نشي زغملی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې شمیر افغان کډوال وای چې د دقیقات پولیسو یو ځل بیا د دوی نیول او زورول پیل کړی دی. د اسلام آباد د بی ولس خرګوټي شمیر اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویل چې 13 شپه سیمه ته پولیس ورغلی او د سیمه یو شمیر افغانان نیولي او لزا سره وړي دي. د اسلام آباد د نورو سیمو اوسیدونکو هم له دې وضعیت اندېښمن دي، وای چې په کورونو د استوګنې پر خرګوټو د پولیس ورته کډوالو ته ډیر اندېښنې را پیدا کړې. نور حال پر راپور کې
تیره شپه نا وخته 12:30 بجې پولیسو دلته چاپو وهله.
رفیع الله هغه افغان کډوال دی چې د پاکستان د پلازمېنې اسلام آباد د بیولس خارګوټي څخه د چهارشنبه په ورځ لکوره د پاکستانی پولیسو لخوا نیول شوی او لڅ وخت وروسته د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنری یو ان ایچ سی آر په منځګړی توپ بیرته خوشی شوی. رفیع الله ازادي راډیو ته وویل پولیس د چهارشنبه په ورځ ناوخته د دوی سیمه ته ورغلی او د دې په ګډون یې څو تنه نور هم نیولې دي.
زه ونی ولم سره د سنورو نفرو هغه وخت ما سره کوم د یونیسیار هغه کوم پارچې کاغذونه چې دي هغه مون سره نه وي، هیڅ دي د پرینه خو دي چې ورشو هغه راوړو هغه ورته وکړو په موټر کې واچولو ویوړو تانې د پولیس مرکز ته. تقریبا د څو ساعتونو لپاره عمل ته بیا د یونیسیار او دلته د افغانانو کوم شورا چې ده د هغې غړي راغله او مونږ یې د پولیسو څخه خلاص کړو.
د اسلام آباد د بی ولس خارګوټي د اوسیدونکو په خبره پولیس 13 شپه شاوخوا 12 بجې د سیمه ته ورغلی او له دغه ځایه یې میشت افغانان نیولی او له ځان سره یې وړي دي. د دې خارګوټي یو اوسیدونکې صابرې په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
تیره شپه موږ ډیر ودر شو، حیران شو، ټولې ښځې او ماشومان په پارک کې وو. ناڅاپه پولیس ننوتل، لسلورو خواوو په لسګونه کسان وو، ښځې هم ورسره وې. ځوانانو لور ته ورغلل او له هر یوه څخه یې د ویزې او پاسپورت غوښتنه وکړه. ډیر ډار شوي وو.
د پولیسو نیولو او زورولو د اسلام آباد سربیره په نورو سیمو کې میشت افغانان هم اندېښمن کړي او وایي چې دا ستونزه د پخوا په پرتله زیاته شوې ده. د اسلام آباد د پېښور موړ اوسیدونکی رامین هم د پولیسو له زورونې اندېښمن دی او وایي چې دې وضعیت ټول افغانان له ستونزو سره مخ کړي دي.
پولیس پاکستان پاکستانی پولیس تل افغانان زوروي او د شپې په 11 بجو او 12 بجو د افغانانو کورونه تننوزي. د پاکستان پولیس په بیرحمۍ سره افغانان بندیان کوي او د کورنۍ او ماشومانو پروا نه کوي.
هڅه مو وکړه چې د اسلام آباد د بی ولس خارګوټي د نیول شویو کسانو د شمیر او څرنګوالي په اړه په پاکستان کې د افغان کډوالو د ملي شورا د مسولینو نظر هم واخلو، خو د راپور تر خپرېدو پورې مو ځواب ترلاسه نه کړ. په دغه هیواد کې د افغان کډوالو په وړاندې د پاکستان د پولیسو دغه اقدامات په داسې حال کې کیږي چې په اسلام آباد کې د امریکا سفارت په دې وروستیو کې د دغه هیواد له سفیر ډونالډ بلوم سره د پاکستان د لومړي وزیر له مرستیال او د بهرني چارو له وزیر اسحاق دار سره د کډوالو د مسلې اړوند د کتنې خبر ورکړی دی. په پاکستان کې د امریکا د سفارت ویاند جوناتن لالای وایي چې د کتنه کې د افغان کډوالو پر خوندیتوب سربیره پر اقتصادي همکاریو امنیت له ترهګرۍ سره د مبارزې او سیمه ییزې همکاریو په اړه د دواړو هیوادونو د چارواکو ترمنځ خبرې اترې شوې دي. تر دې مخکې پاکستاني چارواکو اعلان کړی و چې دوی به په روان اوړي کې د افغان کډوالو د ایستلو دوهم پړاو پیل کړي. اسلام آباد د 2023 کال په نومبر میاشت کې د افغان کډوالو د ایستلو لومړی پړاو پیل کړ او د 2024 کال تر نیمایي پورې یې له نیم میلیون ډیر افغان کډوال له هیواده ایستلي دي. افغان کډوال چې ډیری یې د امنیتي ګواښونو، بېوزلۍ او بېکارۍ له ویرې او د کډوالۍ کیسونو د څیړل کېدو لپاره هلته کډه شوي وایي چې له ګڼو ستونزو سره مخ دي او له ملي او نړیوالو بنسټونو د دې ستونزو د حل غوښتنه کوي.
تر شنه آسمان لاندې پر کلتوري، اقتصادي او ټولنیزو مسلو د بحث لپاره دا ځانګړي خپرونه هر شنبه په ژوندۍ بڼه د افغانستان د مخام لوو تر اتو بجو وړاندې کیږي.
میدان وردګو کې بازګران د سړو خونو د جوړولو غوښتنه کوي. د غوښتنه د اسمالکی چې په دغه ولایت کې مڼې پخې شوي او د حاصلاتو د راټولولو وخت دی. دوی وایي که سړې خونې موجود وي د حاصلاتو د خوځا کېدو اندېښنه به ورسره نه وي او په کمه بیه به یې خرڅلاو ته نه مجبوریږي. دغه باغ لرونکي او سوداګر دغه شان کرنیزو حاصلاتو ته د لازمو بازارونو غوښتنه هم کوي. دا په داسې حال کې ده چې په تېره کې دا غوښتنه د افغانستان په ډیری نورو ولایتونو کې هم د کروندګرو، بڼوالو او سوداګرو لخوا شوې ده. نور حال په دې راپور کې
عبدالولی په میدان وردګو ولایت کې د مړو، زردالو او نورو میوو باغونه لري. وایي دا باغونه یې په لاس جریب مځکه کې جوړ کړي. حاصلات یې ښه دي خو زیاتوي د سړو خونو د نشتوالي له امله یې د خونسا کېدو له ویرې باید ارزانه وپلوري.
دا ډېر تکلیف لري. اوس ونه کې وشکوله، ونې راوړه، دلته واچوه، دلته بیا نو چې خرڅې شوي هغه د کنې دلته پرتې تر پال به دې پې کشکړی پرتې وي. نو سړې خونې نه لرو، پیښې سړې خونې کړې وي، هغه چې خلکو اخیستې وي چې په خپلو کورو کې خپل د کور استفاده ترې کوي. همه داسې خونې نشته چې هغه د خلکو د میوه په کې وساتل شي. ټولو په خپلو کورو کې جوړې کړي دي، خپل مال یو شی په کې اچي.
دا خبره په میدان وردګو ولایت کې د باغونو د حاصلاتو یو پیرودونکي سوداګر اختر محمد هم کوي.
بس یاره غومغه روزمره اخلو په خاصم دوستان د میدان کې چاپیر یو درجه مانی اوس په خسي د رسیدلې د جوړه سمانی بیا چې تنمې سی بیا نور جوړ کې ماخلو اوس هم درغه یو امداغه ونو کابل ته په خاصه سو یو به ترازو نو یو 10 پیټر خبرو پر مسا پر راځي کاریګر او کرایه د موټر او پلاستیک کمیشن دا
باغلرونکي او سوداګر له حکومت غواړي چې ورته سړی خونی جوړ کړي او حاصلاتو ته بازار موندنه وکړي. د دې په خبره د ایوازې د باغلرونکو او سوداګرو غوښتنه هم نه ده، بلکې د لسګونه او ان سلګونه نورو هغو هم ده چې له دې درکه خپلو ماشومانو ته درې وخته ډوډۍ ګټي. د نرخ ولسوالۍ اوسیدونکي شیر محمد چې د غلطه په یوه باغ کې ورځنی مزدوري کوي ازادي راډیو ته داسې وویل.
موږ اوه بجې راځو کار ته، مازیګر 15 بجې پاتیلو بیا خپل کورونه ته ځو. د ورځې 500 روپۍ دان وانده موسم د یار چې کار موسم ده، دا وخت دی مڼو موسم ده، دا مڼې ډکو بیا نو سیمالین راځي، بیا زیړې راځي، دا مڼو پورګیری کوو. غوښتنه مو دغه ده چې د پاکستان ګمرک او شی جي کړي دي، نو په دغه کې که یو څه هغه وکړي نو زموږ د وطن خلکو ته به یو څه په نفت تمام شي. نو ټولو خلکو همدغه مڼو میوو ته سترګې نیولې دي.
دا یادونه ورده چې د پاکستان له لوري وخت په وخت د میوو د موسم پر مهال د افغان سوداګرو د موټرو پر مخ په بیلابیلو پلمو دروازې تړل کیږي چې د غچاري افغان سوداګر ډیر زیانمن کړي دي.
ششم روان کړی داسې د میوو لپاره، د محصولاتو لپاره ښه بازار پیدا کړو، هم په داخل کې او هم په خارج کې. او دیر لپاره ضرورت ته چې موږ یو سټنډر او معیاري بازار ورور دلته پیغه باندې کار روان ده. موږ له مقاماتو سره خبره کړې ده تر څو یو داسې بازار پیدا شي چې هلته دهقان او باغدار دغه ته مجبور نه شي چې خپل محصولات په کم قیمت باندې خرڅ کړي. هلته به د ورځې د معیار مطابق د بازار مطابق به نرخ معلومیږي او هلته به بیا هغه دهقان به خپل شی په مناسب قیمت باندې خرڅوي.
بلخوا د میدان وردګو ولایت لپاره د طالبانو د کرنې او مالداري ریاست چارواکي هم د بزګرانو ستونزې مني، خوای دی پلان لري چې بزګرانو ته د سړو خونو ترڅنګ یو معیاري مارکیټ هم رامنځته کړي ترڅو د بزګرانو او سوداګرو د زیان مخه ونیول سي. د یاد ریاست رئیس وای دوی نړیوالو مارکیټونو ته د میدان وردګو ولایت د میوو لیږد هم پیل کړی دی. دا څرګندونې داسې مهال دی چې میدان وردګو ولایت کې د کرنې ریاست د سیمه ایزو چارواکو په حواله سمو د مخ کې د دغه ولایت ګیلاس او زردالو هندوستان ته صادر سوي دي، خو دا چې په څومره اندازه دي په اړه زیات جزئیات نه دي ورکول سوي. دا یادونه ورده چې د افغانستان په ډېری نورو ولایتونو کې هم کروندګر، بڼوال او سوداګر د طالبانو له حکومت د دې د حاصلاتو لپاره د